لګا 211 کسان وجليدي یاد خار د روان میاشتې د 14 منټه رئیس د اسلامي دولت وشتوالې ډلې په قبضه کړي.
اوونکو دا منور شاجی تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس هم لجمنې سره سم واره رسیدلې د اونیزي خبرونې د مشال مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړی چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول او کتابونه چاپ شوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږېدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږېدلی یاست، خو کله دې سره سره دارته وایست چې تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوی دی او ډېر په کښنون لورلی تللم. سبق هم په لورلی کې ویلی دی. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره شوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټې ته راغلی.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر شوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه، نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د څو کالم ولته د پاکستان په کال زوکړې، نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1980 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده د زموږ پښتانه روایت چې دي، د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله، په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سرې ته راستم شی ورواستو. ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلی کې زموږ مشر ادیب، بلکې زموږ استاد یې وشمر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه، په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلی لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي، دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې راغلی له ما سره کښېناست، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپل سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېمه ورځ یې د خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې، په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو، د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. پاک دارول علاج کې زیم ګوار صاحب دی مایل صاحب یو بل اوس په لولای کې ډېر سپینږیری شاعر دی خو شاعري به د مابین پرېښول حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
و عمر هم ډېر کم و که نه نو د هغه دواړه بهرحال اګوهر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوثاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا نه خو دا رسالې ده بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت عین العلما سره شاید غلط شي نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سمانجي ادبي انجمن جوړ کړي سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري و که نه نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري و که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا منس ولیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی قاضي محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په بلصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې و په بوري کې و ته اندازه له داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کېږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کدیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دی یادی خو د هغو نومونه یې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو مشاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي نولس سوه یولسم کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیل خیال په نامه باندې نو دغه شاید هغه پس منظر دي چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او در اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغه کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبر درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې کانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په د چینالیزی کې د هندوان دوکانون و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالیزی چې ولله دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په د خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په د چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ور حلال کړي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې سوی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی په لستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دار راګرځي نو دا ما د دې سره هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغه سیالات و که نه چې دا تعصب بغض او دا شر مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور زمون دی چې موږ اندازه نه سکوله
او خیر احمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګری هم بیا بنیاد تاسو وایست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج مګزین وي په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په هغه 1901 کې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې شول سوی دی د هغه وخت د اولی مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره ولله دغه ته پسې راغلو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مروم و خدای دې وبخشي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلۍ ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې به له موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ملتۍ د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله ول موږ ول یو انجمن به جوړ شاید په دا خلاف نه و خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنو ازمایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنو ازمایل راوټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستی الله مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم راغلو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګلچا خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخښي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومونه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یار د دا زغوندي خلکو سره باید چې موږ د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زغوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار مو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي، افسانه مې نه ده یاد، جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي. په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب او نورو د پېښور څخه ملګري وو، دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې، په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره، خدای دې وبخشي، له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وه. بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي، له ما سره هم جشن وسوي، او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر دی او تنظیم دی، اوس هم تقریبا یو دېرش یا پنځه دېرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي، او دا تنظیم دی، تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه، د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي، او یو محمد عالم بڅر کیم و چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څخه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسل کې زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې. نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي، بیا مې د هغو دپاره چنده وکړه چې شم وکړو چې شم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې، دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولوونکی وشمره، هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه ده. بیا مې ورپسې دا په ګرد پښتونخوا کې دا سن پسته غاړي، خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژو ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې امیزش کړي دي. اوس زموږ یاران را ولاړ سي که نه، غاړه ترله واړي، وایي دا غاړه ده، حالانکه هغه د ده خپل تخیل په د عوامو سره یو تعلق نه وي، د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي، بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې، او د غاړو هیئت چې دی، او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې، په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل، کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي، د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي، اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري، ستاسو د استادانو په فکر راته وایاست په شعر و شاعري کې مستعد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه، چې ما اول غزل خپله لیکلې وه، هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی، خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و، هغه دا ولې چاپ هم شوه، او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب و. نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه، د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل. په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و، او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړه، لکه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و، او دغه چې ورسره وي اوس هم ژوندی دی برملا خان برمول صاحب، هغه جرنل سکتر وو، عمر ګل اسکر هغه وخت په روب کې و، هغه خزانچی وو. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاه خلاص کړي، په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شاه خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي، هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په پټ کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وراغ محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چی بیا لپشن کت تراشی پرتوی او دان امنا دیر زار ملگری چولو درویش دورانی صاحب زمجد دی تنظیم غری وی داگر دا مشک شامل و او پا کت کی پا بوری کی پا جوب کی و از او دا اوام چی مجد داخ تنظیم دا اولیت حاصل دی چی هر زیان سرپ دا تنظیمی چاری پیدا کری او هغه سر ته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او قام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعرې هم کولې پخواب هم کولې بیا چې تاسو وایئ 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې که څه خنډونه و تاسو جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې ما خلز یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې به راغلي نو ملایان ما ته وایي ته یې د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کښې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسولی نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زه راپیل کېږي د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتابه دي له چاپه راوتلي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرین زړه د بار بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وی لیونتوب دادی لیونی لغرد سر نوی بلا ده هجر هم سفر وهی سفر نوی لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا ده هیلو که پسونه نوی سوچ مات سوی دا ده هیلو که پسونه نوی زرک بنخاندی کوتر بغنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو ما اوریدلی وو چې څوک پسایه مر نه وایي او ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي فماتم موز عارفه د سلګیو شهر ته فماتم موز عارفه د سلګیو شهر ته سترګې د اوښکو سراغان کوي چې در نه وایي
خیر محمد عارف صاحب وروستۍ پوښتنه مې او هغه دا چې بچیان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دې خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي. نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. ته بې لارې ووایو که نه؟ ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو وکړې. ډېره مهرباني،
انشاءالله. ډېره مننه، زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.